درنو اوریدونکو السلام علیکم د اساری رادیو یو بل خبرونه ته موزه اسمت څاروان هر کله کوم د خبرونه هم په خبرونو پیلو د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی له امریکا سره په اړیکو کې وروستۍ پرمختګ مهم بللې او په دې برخه کې د قطر دولت له اسانچاري او همکاري مننه کړې ده. دا خبره د دې وزارت ویندوی حافظ ی احمد په یو خبر کې بیان کړې ده. د نوموړي په وینا امیر خان متقی د شنبه پورس په کابل کې د قطر دولت شارزده فیر مردف القاشوتی سره وکتل. د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې زیاته شوه چې په دې کتنه کې د افغانستان او قطر پر دوه اړخیزو اړیکو له متحدو ایالاتو سره په وروستیو پرمختګونو او پر یو لړ نورو مسئلو خبرې وشوې. قطر چې د طالبانو او د امریکا د حکومت ترمنځ د سولې په تړون کې مهم رول درلود، لا هم د امریکا په شمول له لویدیځې نړۍ سره چې د طالبانو حکومت یې په رسمیت نه دی پیژندلی، د طالبانو په اړیکو کې مهم رول لري. قطر په وروستیو کې د طالبانو له بند څخه د امریکایي وګړي جورج ګولزمن د خلاصون په برخه کې مهم رول ولوباوه. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق وایي د افغانستان سوله او ثبات د سیمې د امنیت لپاره مهم دی. نوموړي دا خبره د یکشنبه په ورځ په کابل کې د پاکستان په سفارت کې د پاکستان د بیرغ د پورته کولو په مراسمو کې وکړه. د صادق خان په وینا د پاکستان او افغانستان اقتصادي ګټې سره تړلې دي او دا دوه هیوادونه مهم سیمه ییز شریکان دي. صادق قرآندي وویل افغانستان او پاکستان د دوه اړخیزو سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا لپاره له یو بل سره ښه همکاري کولی شي. محمد صادق دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې په وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم دروازه د شاوخوا لسو ورځو په مخه تړل شوې وه چې دواړو خواوو ته سوداګر او عام خلک زیانمن کړي دي. طالبانو په غزنی ولایت کې دوه تنه په درو وهلي دي. د طالبانو سترې محکمې د یکشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د غزنی په دې یک ولسوالۍ کې یو ښځه او یو نارینه د هغه څه په تور چې دوی اخلاقي فساد بللی په درو وهلي دي. د طالبانو د حکومت سترې محکمې په خبر پاڼه کې ویل شوي چې هر تورن نه دیرش ګورې وهل شوی او په 15 کاله تعزیری بند محکوم شوی دی. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ دور او وروسته په بیلابیلو ولایتونو کې سلګونه کسان په عام محضر کې په درو وهل شوي دي. د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو سازمانونو له طالبانو غوښتي چې په عام محضر کې بدني سزاګانې بندې کړي. او د امریکا د ملي امنیت سلاکار مایک والز وایي د امریکا هدف داره چې د ایران اتمی پروګرام ختم کړي. والز دغه څرګندونې د یکشنبه په ورځ له سی بی ایس خبری شبکې سره په مرکه کې وکړې. نوموړي دا څرګندونې د ایران رهبر ته د ولسمشر ترامپ لخوا د استولي لیک په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې او ویل ټول انتخابونه مخته پراته دي، اوس هغه وخت رارسېدلی چې ایران باید د اتمي وسلو د ترلاسه کولو له هیلې په بشپړ ډول تیر شي. مایک والز دا هم وویل چې د امریکا لخوا په تېره یوه اونۍ کې په یمن کې د ایران پلوه حوثي جنګیالیو په هدفونو د هوایي بریدونو په ترڅ کې د دې ډلې یو شمېر جګپوري مشران چې یوې د میزایلو متخصصو وژل شوي دي د نور جزئیات ورنه کړل. د ایران د اتمي پروګرام څارونکي باور لري چې د دې هیواد اتمي پروګرام په تېرو څلورو کلونو کې پرمختګ کړی او اوس تر بل هر وخت د اتمي وسلو د جوړولو ظرفیت ته ډېر نږدې شوی دی.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیگ ما من په څلور سالویخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی
مرمنو سره مثلا بد خلقی کوي لاس په پورته کوي او بد چلند ورسره کوي چې دا نه یوازې په کورنۍ کې مثلا د تاوتریخوالي سبب کیږي بلکې په ماشومان هم بد تاثیرات لري. لامل هم همدا وي چې مثلا دو ټوله ورځ روژه نیولې وي او اعصاب خراب وي، نو وایي چې هر څه دې په دسترخوان هغه ماښام کې ټول را تیار شي، نو داسې خو کیږي نه.
د یوې مېرمنې غږ مو اورېده چې ویلې ځینې نارینه د روژې په میاشت کې د کور له مېرمنو سره دومره بد چلند کوي چې ان لاس ورباندې پورته کوي. خو یو شمېر نارینه بیا نه یوازې دا چې له مېرمنو سره تاوتریخوالی نه کوي، بلکې له هغو سره د کور په ټولو چارو کې مرسته هم کوي.
د لوښو مینځلو نه رانیولې ده تر کتخ کولو، دوکان او مغازې نه د سودا راوړلو مساله کې، د کور په پاکوالي کې، د ماشومانو په سنبالولو کې. ان زه پښمنۍ ته پاڅېږم چې مې تیار کړم، بیا هغوی ته غږ وکړم چې تاسو پاڅېږئ.
نن همدا موضوع څېړو، ملتیا مو وکړئ. قدر من اردونکو، دینی عالمان وایي چې روژه د صبر او حوصلې میاشت ده. په دې میاشت کې خدای پاک خپلو بندګانو ته امر کوي چې له بل هر وخت څخه زیات ښه چلند وکړي، له بېوزلو سره مرسته وشي او د ګناهونو د بخښلو لپاره عبادت ترسره کړي. خو یو شمېر خلک وایي چې د روژې په میاشت کې په ځینو افغان کورنیو کې له نورو ورځو څخه هم ډیر زیات نامناسب چلند د کورنۍ له ښځو سره کیږي. دا ښځې وایي چې که په روژه ماتي کې خواړه د نارینه و په زړه نه وي یا هم لږ ناوخته چمتو شي، دوی ته سپکې سپورې خبرې کوي، حتی لاس ورباندې پورته کوي. د ښځو د حقونو فعاله اوګۍ احمدزی وایي چې دې ډېر کسان لیدلي چې په ډیره وړه خبره هم د روژې په میاشت کې له مېرمنو سره بد چلند کوي.
داسې مې ډېر کسان لیدلي دي چې په خپل کور دننه یې په ښځې باندې بدخویي کړې ده، په فقار سوي دي، وښلي دي. تا دوی ته دا لازمه نه ده، هغه ښځه بیچاره هم روژه نیسي، هم د کور کارونه کوي، هم بچیان سنبالوي او هم د کور همدغه د ژوند ټول حصو او ټول بخشونو ته دا متوجه ده چې زه څه باید وکړم د سهار نه چې پاسي تر شپې پورې. دا سړی که یو د ورځې روژه نیسي نور خو یا به خوب وي او یا به که په کار وظیفه کې ماښام به راځي روژه ماتی به کوي او نور به څملي. دا بیچاره مېرمنه ده چې د سهار نه تر شپې پورې په دا ټولو کارونو کې مصروفه ده، په اولادونه به هم ساتي. نو زما پیغام دغه ورونو ته دا دی چې راځئ کله چې د روژې میاشتې یا د روژې نه بغیر نور وختونه وي، تاسو خپلو مېرمنو سره په کور دننه کې داسې د مېرمنې او د خاوند داسې کوم رابطه ځان ته مه نیسئ، بلکې د دوه دوستانو رابطه ځان ته ونیسئ، لکه دوه دوستانو غوندې په یو کور کې ژوند وکړئ. ډېر صمیمانه او ډېر مخلصانه ژوند وکړئ، یو بل ته احترام باید وسیږي. بل خصوص زموږ نارینهګانو ته زما دا پیغام دی چې خپلو ښځو ته ډېر احترام وکړئ. ښځه تر هغه پورې چې په یو جلۍ چې په یو کور کې پیدا کیږي، په هغه کور کې برکت پلار ته راولي. کله چې دا ودیږي نو دا خپل خاوند کور ته ځي او هلته رڼایي راولي، او کله چې دا مور کیږي نو دی د پښو د لاندې خو به جنتي. نو د ښځې د جایګاه د احترام د دغې په معنا او مفهوم باندې زموږ د افغان دغه ورونه دغوی ټول باید ځانونه پوه کړي، بلخصوص هغه کسان چې بیا زور زیاتی کوي او وښلو ټکول کوي او بدې خبرې کوي. دا زه فکر کوم دا به ډېر د جهالت نشاني او یا به همه په ځینو عملونو به اخته وي، ځانونه به کنټرولولی نیسي. نو دغو ته پکار ده چې د دغه حالت ځان وباسي او خپل کور کې خپل ځان ته خپل مېرمنې او اولاد ته یو ښه فضا را ایجاد کړي.
یو شمېر نارینه بیا په روژه کې د خپلې بدخویۍ لامل وزګاری او د همدې وزګاری له وجې خالي جیب بل د عمل درلودل ګڼي. وایي ټوله ورځ په کور ناست وي، بیا که ماشومان هم لوبې کوي دوی نشي زغملی، یا کوچنی وهي یا یې هم له مېرمنو سره لانجې وي. د کابل اوسیدونکی چې خپل مستعار نوم جمشید راته وایي، په دې اکله ورسره غږېدلی یو.
بلکل، ما هم عمل درلوده در روژه میاشت کې، نو غیر حق با ما په زنانه او سیاسرو باندې لاس پورته کوو. ما داسې فکر کوو لکه زه چې خپله زه یوازې زه روژه یم او نور څوک په کور کې روژه نه دي. یقینا چې ښه کار نه و، نو له هغه کورنیو څخه هم هغه د کورنۍ له مشرانو څخه ځوانانو څخه چې عمل لري او دی په روزه کې غیر حق په زنانو باندې لاس پورته کوي، غصې کوي، لدغه کار نه لاس واخلي، ځکه ښه کار نه ده. زه خپله هم په خپلو کارو پښیمانه یم او له نورو خلکو څخه هم غواړم چې که دوی عمل لري نو دغه وخت د روژه ده دوی د خپل عمل پرېږدي تر څو په آینده کې له داسې مشکلات سره مخ نه شي.
د ننګرهار اوسیدونکي ښکلا وایي چې بې وزلي او وزګاري په نارینهوو او ښځو دواړو راغلې، روژه هم دواړه نیسي. دا له میرمنو سره لوی ظلم دی چې یو بل سرخوږی بیا میړه اضافه ورته جوړوي، په روژه کې تریخ چلند سره کوي، کله خو لاس هم ورباندې پورته کړي.
روژه خو ټول نیسي، ولې په روژه کې رښتیا هم هغه ستاسو د خبرو مطابق زه ووایم ډېری سړي دي نارینه دي چې هغوی په کور کې لکه ډېره بدخویي کوي. یو خو دا مسله وي چې صحیح ده روژه ښځه هم نیسي سړی هم نیسي، ولې په ټوله کې سړي کې بیرون کار کوي نو د ښځو کار هم په کور کې کم نه وي. د ماشومانو د ساتنې او پالنې رانیولې بیا د کور چارې مسله ډېرې وي په روژه کې، د کول دي، پخلی دی او ډوډۍ ده او هر څه دي. دا هم په یو ډول باندې مثلا کار دی، ټوله ورځ به ته پرې بوخته وي او خپله انرژي غواړي. روژه کې که مثلا د سړي مغزه خرابېږي خو خزم باید خراب شي، ولې ډیری نارینه موږ ګورو چې هغوی ډیره بدخوی کوي پروژه کې، په مېرمنو باندې مثلا قاریږي، چغې وهي که روژه کې یو شی مثلا لږ اندک ناوخته شي نو ډیر بد حال اچولې وي، روژه ماتي باندې څوک نه پوهېږي. لامل هم همدا وي چې مثلا دو ټوله ورځ روژه نیولې وي او اعصاب خراب وي، نو وایي چې هر څه دې په دسترخوان هغه ماښام کې ټول را تیار شي، نو داسې خو کېږي نه. ولې رښتیا هم دا خبره باید ومنو چې په افغانستان کې دغه مشکل ډېر دی او ښځې له دې خصوصن سره ډېرې مخ کې وي پروژه کې.
د تاسو په نظر څه کول پکار دي په ځای د خشونت که دا نارینه له خپلو مېرمنو سره همکاري وکړي څومره به ښه وي؟
خپله لکه نارینه په ځان کې اصلاحات راوستلی شي، په یو ډول باندې کې احتیاط لري یا محتاط وي پروژه کې، هغوی ځان نشي کنټرولولی. ماښام کې د دوی نو مغزه هسې خرابوي، ولې بیا هغه خپله غصه په ښځو باندې سړوي. ولې په ټوله کې دوی باید مثلا دا فکر وکړي که دوی روژه نیولې خو مېرمنې هم روژه نیسي، او که دوی ستړي ستومانه دي خو مېرمنې هم ستړي ستومانه دي په کور کې. یعنې خپله دوی دغه فکر باید له ځان سره ولري او په مېرمنو باندې مثلا د روژه ماتې په وخت کې یا دغه ورځې ټوله ورځ کې چې روژه یې نیولې وي په مېرمنو باندې باید غصه نه شي او یا کور کې ناغ جنجال جوړ نه کړي. ډېری نارینه هم لیدلي دي چې په کور کې ډېره بد خلقي کوي، او یوازینی لامل هم همدا وي چې مثلا یا دوی احتیاط لري یا محتاط وي، خپل ځان نشي کنټرولولی، او یا هم په روژه کې مثلا هغه خپله غصه په بل چا نشي سړولی، نو بیا مېرمنې بېچاره ګانې رئیس سار کې په هغوی باندې دغه غصه مثلا سړوي. ولې په ټوله کې یعنې خپله سړی کولی شي چې ځان کنټرول کړي، د دې پر ځای چې غصه وکړي د هغه مېرمنې سره کومک وکړي چې په وخت باندې هر څه تیار شي، او هېڅ دې ته مثلا وخت پاتې نه شي چې بیا سړی راجیګ شي په مېرمنې باندې په قهر شي.
ښځو ته څه کول پکار دي چې د دغسې یو جار جنجال مخه ونیسي؟
پروژه کې نه، په ټوله کې د ژوند یوه برخه ده، او سړی او مېرمنې په ګډ ژوند کې باید د اړیکو په خو درلودلو اړیکو کې باید دواړه سهم ولري.
که مېرمن چیرته په داسې وخت کې خپل د کور سړی سره کښېني او د دغه منفي ټکي ور په ګوته کړي، همدا خبرې ستاسو مرکه کې وکړې، ورته ووایي چې که تاسو روزه نیولې خو ما هم نیولې ده، هغه وخت چې دوی په قار نه وي، په آرامه په نرمه دا ټول منفي ټکي ورته ووایي، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا دا نارینه به خپل خوی بدل نه کړي؟
شته ځینې داسې نارینه شته چې مثلا هغه که روژه نیولې وي د ورځې په دغه لاړ کې مثلا د هغې مغزه ډېر خراب وي، کله چې روژه ماته کېږي هغه به خبرې ته غوږ نیسي. مثلا مېرمن کولی شي په آرامه باندې کښېني، ورته ووایي چې همدغه مسایل چې تاسو یادونه وکړله، که ته بیرون کار کوې نو ورځې زه هم په کور کې مصروفه یم، او یوازې مثلا دیګو پخلی نه دی، د ماشومانو ساتنه ده او پالنه ده، د کور کارونه دي، ټوله زندګي را په غاړه ده په یوازې ځان باندې. نو دغه موضوعاتو باندې کولی شي د هغې د نظر مثلا بدل کړي او لږ څه تغیرات پکې راولي. ولې خدای دې لري بیا ځینې نارینه هم په کورونو کې داسې شته دی چې هغه د مېرمنې خبرې مثلا هېڅ ارزښت نه ورکوي. څه بیا دا چې دا کښېني مثلا ورته ووایي چې یا دواړه کار کوو یا تم ستړی زم ستړی، ولې دا بدخویي د څه لپاره؟ که نه خو ډېری نارینه بیا دې شي ته غوږ نه نیسي او هغه همغه خپله خبره کوي. یعنې ډېر ښه نارینه هم پیدا کېږي چې مثلا هغه حتی علاوه د دې چې بیرون کار کوي مثلا ستړی وي، کور ته چې راشي په ماښامي تیارولو کې د مېرمنو سره کومک کوي. ښه نارینه هم موږ لرو، ولې ډېری بیا داسې بدخویي چې کوي نو هغه نه یوازې دا چې کومک نه کوي، بلکې مېرمنو سره مثلا بدخلقي کوي، لاس پرې پورته کوي او بد چلند ورسره کوي، چې دا نه یوازې په کورنۍ کې مثلا د تاوتریخوالي سبب کېږي بلکې په ماشومانو هم بد تاثیرات لري، په ټوله کورنۍ باندې چې هغوی ورسره جګرخونه کېږي.
تاسو خپله یو مېرمن یاستئ، کله چې بلې ښځې باندې داسې وضعیت راځي، له یوې خوا ماشومان سنبالوي، کور پاکوي، پخلی برابروي، له بلې خوا چې بیا نارینه راځي په ځای د دې چې دېنه مننه وکړي، دې ته بدې خبرې کوي، دا وهي،
خراب ماحول باندې بدلیږي. نو په دغه حالت کې دواړه طرفونه که میړه بدخوی وي په دغه حالت کې باید ښځه مثلا لږ تعادل وساتي، هغه د روابطو مثلا دا نرمښت وښيي، او که چېرته ښځه بدخوی وي نو سړی باید نرمښت وښيي. په ټوله کې دغه ژوند داسې دی چې مثلا دواړه باید نرمښت وښيي، او که نرمښت ونه ښيي نو که یوه خبره هغه که یوه دا کوي په دې کې ژوند هېڅ وخت نه جوړېږي. او دا یو لوی مثلا مشکل دی په افغانو ټولنو یا افغانو فامیلونو کې. تاسو به لیدلی وي چې مثلا که یوه خبره ښځه کوي نو یو سړی وکړي بس خبره لاړه شي، دوه درې ساعته جنگ ته، او هغه بیا ټول د کورنۍ هغه ماحول خرابه کړي. نو زه فکر کوم چې په دې برخه کې د ښځو رول هم ډېر مهم دی، چې که مثلا نارینه یې بدخویه وي یا په روژه کې بدخویي کوي ځان نشي کنټرولولی، نو مېرمن باید دا وخت ورنه کړي چې هغه دې بدخویي ته مثلا وخت پیدا کړي، او بالاخره یا بدې خبرې وکړي یا په دې باندې لاس پورته کړي. یعنی هر څه په وخت برابر وي، مثلا خپل تقسیم اوقات ځان ته جوړ کړي، جدول چې کوم کار په کوم وخت کې وکړم چې ناوخته نشي.
په آخر کې که په دې باندې خبرې وکړي چې د دغه نارینه خپل خورم یو بل کور کې واده ده، سبا یې لورم یو بل کور ته ځي، که چیرې د ده له خور لور سره داسې چلند وسي لکه دنې چې دی له خپلې مېرمنې سره کوي چې هغه د بل چا خور لور ده، په ده به څه ډول اثار بیا وکړي؟
په افغاني ټولنه کې ډېری سړي په دې فکر باندې نه دي. هغه د مونږ ژوند کړی دی په افغاني ټولنو کې، بس هماغه د یو چا لور چې کور ته واده شوله بس هغې ته خپله ښځه فکر کوي. دا ذهن ته دا نه ورځي چې مثلا د زما خور یو پردي کور ته تللی دی، هغې ژوند څنګه دی، یا که سبا لاړ شو مثلا د هغې ژوند به څنګه وي. واده هم هغه خپل ژوند په نظر کې راولي، او هېڅوک دومره اوږد فکر نه لري. په افغان څنګه ډیر خلک د ژوند لپاره ډیر لند فکر لري، هغه خپل کورنۍ چاپیریال کې دوی فکر محدود وي چې په ماغه باندې راټول وي چې مثلا همدغه ما کورنۍ دا مېرمن مې ده، او خپل هغه ټول غوسه چې وي مثلا کنټرول هر څه په خپل کورنۍ باندې کوي، دا غین علاوه بل فکر نه کوي. ولې په ټوله کې دغه ستاسو خبرو مطابق زه ما یعنی په دې باندې رښتیا هم باید فکر وشي. دا هم د یو چا لور ده، کله چې یو ښځه پردي کور ته ځي نو هغه ټول امید هغه دا سړی وي دې په مثلا هغه باندې ځي کنه، نو باید چلند ورسره ښه وشي. نه دا چې مثلا پردی کور کې یا تر ظلم یا تر جبر لاندې ژوند وکړي او یا هم مثلا خفه وي.
یو شمیر نارینه بیا دا درک لري چې هر وخت په تیره بیا پروژه کې مهرباني، نرم چلند او له میرمنو سره د کور په چارو کې مرسته د دوی مسؤلیت دی. یار محمد پردیس وایي چې کله دی ویني چې میرمن ستړې ده، بې خوبه ده، د ماشومانو له ساتنې څخه نیولې بیا تر پخلي پورې د کور په ټولو کارونو کې مرسته ورسره کوي. ښاغلی پردیس په یوې مرکې کې دا هم وایي چې په دې کار سره ژوند ډیر خوب مخکې ځي. پردیس په پیل کې په کلیو او بانډو کې د ځینو نارینهو په نامناسب چلند چې له خپلو میرمنو سره کوي غږیږي.
د سترګو لیدلی حال به دا ووایم چې افغاني ټولنه کې او بیا خصوصا په اطرافي سیمو کې چې هغلته په دې اړه باندې یعنی عامه پوهاوی هم نشته دی، مثال یا د ملا امام په کچه باندې، مثال یا د کلي د ملک په حساب باندې، یا مثال په حکومتي لحاظ باندې په ځینې مهمو موضوعاتو باندې د عامه پوهاوي ضرورتونه ډېر دي، خو مګر له بده بخته چې هلته نه دي شوي. دا تاوتریخوالی ما ډېر زیات لیده. ان زه چې یو وخت په کلي کې اوسېدم، مازیګر ماښام به د هر کور کیسه همدغسې وشي. ان ځینو نارینهو به دا ویاړ ګاډه چې والا ما نن کور کې مېرمنه په دې شي باندې والا سي هغه دا کته خراب کړی، ما نن په دې والا سي لږ نا وخت زما لپاره روژه ماته تیار کړی و، ان بل وایي ما په ده باندې والا سي مثال زما د خوښې خواړه نه و تیار شوي. نه تنها شي کومک به ورسره نه کوو، بلکې چې هغه څه به هغه مېرمنو تیار کړي و په هغه باندې به هم دوی جنجالونه کول. تاسو روژه نیول د هغه هم روژه نیولې ده، په تیار سټه باندې راځي دسترخوان ته کښېنې، مګر ستا دوه چنده درې چنده پنځه چنده ډېر کار هم دې مېرمنو کړی دی، ولې ته څنګه په کومو مواردو په کوم لحاظ
یو شمیر نارینه په بیلابیلو نشه یي توکو باندې روک دي دی. دوی هغه پروژه کې خپلو نشه یي توکو ته نشي رسیدلی، دلته بیا راځي میرمنو باندې پروژه کې حتی لاس پورته کوي، دوی سره تاوتریخوالی کوي. عمده علت تاسو څه ګڼئ؟
تا ډېره ښه خبره وکړه. زه د دې څو لاملونه ګڼم. یو لامل یې همدغه دی لکه تاسو چې یادونه وکړه، نشه یي توکي دي، په نشه یي توکو روږدي کېدل دي. چې کله مثال هغوی روژه نیسي او بیا د روژې هغه مازیګر ماښام راځي، نو هغه شیبو کې وضعیت د خلکو ډېر زیات خرابېږي، چون داسې روغ دي هم نه چې ولا سړی دې روغتون ته دوړو وي، خو ولې محتاج وي په سګرټو په نسوارو په چارسو په نورو شیانو باندې، خو چې ورځ ختمیږي نو د دوی غوسه او قهر راپارېږي، ځکه دوی د نشه توکونه لري، بیا هغه خپل د زړه بړاس او هغه کینه چې د هغه په مېرمنو باندې وباسي. سره دا ښه خبره نه ده او ښه عمل نه دی. دویم دا ده چې زیاتره بې تعلیمه وګړي چې ما څومره هم کتلي دي، نالوستې خلک چې په یو لحاظ باندې نه دیني او نه عصري علوم ترلاسه کړي وي، اخر خلک زیاتره په دغې مسایلو باندې دخیل دي چې په خپلو خزینو باندې لاس اوچته یا هغوی وای ټکوي. دغه راست بل یو مهمه مسله زه ورته متوجه شوم، هغه زیاتره کورونو کې د ماشومانو شتون وي، ماشومان سره له دې چې د کور ګلان وي سړی باید ورسره ډېر راحت وي، خو د ځینو ماشومانو عادتونه مثال د هغوی شوخي لوبي جنگ جړا خندا دا په ځینو نارینهو باندې بد لګي، هغوی به چون نشه یي توکي به هم نه استفاده کوي یا به نور مسله نه، خو د دې روژې خپل تاثیر به داسې کړي چې مېرمنو ته وایي چې ته دا ماشوم نشي سنبالولی، د دې جامې پاکې دي، د دې جامې خیرې نه دي، د ده مخ ناولی، دا دي دا دي، په دغه مسایلو باندې هم زیاتره وخت کور کې جنجالونه پیدا شوي دي.
راځو د تاسو شخصي ژوند ته، موږ او تاسو سره لیدې چې رسمي ژوند لرو، په کور کې بیا خپل شخصي ژوند ځانته لرو، څومره آر وخت په تیره د روژې په میاشت کې د کورنۍ له مېرمنو سره د تاوتریخوالي پر ځای مرسته کوي؟ ځکه تاسو لوستي کس یاستئ، تاسو که نارینه وي که ښځینه وي، دغو بد چلند ته بد چلند وایه خپله څه کوئ؟ کېدای سي لږ معلومات راکړئ؟
مننه فرشته جانې. زه که وایم، زه کله کله خپلې مېرمنې ته وایم چې خصوصا د روژې په مواردو کې، چون زه په ټول ژوند کې زه له خپلې مېرمنې سره ډېره زیاته مرسته کوم، دا ټولنه تاسو ته پته ده چې همکارۍ ته اړتیا لري، نو مېرمن مې یو کار وکړي زه منډه کوم سه دوام کار وکړم، کاغه دریم کې ځوان څلورم کار زه وکم، خو بیا د روژې په مواردو کې زه ډېر زیات لاس ور سره وړم. مثال د لوښو مینځلو نه رانیولې دا تر کتخ کولو، دکان او مغازینه د سودا راوړلو مساله کې، د کور په پاکوالي کې، د ماشومانو وېد کولو کې، د ماشومانو په سنبالولو کې، یعنی په دې ټولو مواردو کې زه له مېرمنې سره مرسته کوم. ان کله کله چې وشي د پښمنۍ پر وخت چې زه هغه ته وګورم چې د شپې زما له وړکي ماشوم سره هغه شپې بیدار تیر کړی وي، ان زه پښمنۍ ته پاتېږم چې مې تیار کړم، بیا هغه ته کوم چې تاسو پاتېږئ. نو دا هغه څه دي چې په دې کې زه نه کوم غیرت ګورم، په دې کې زه نه کوم پښتو ګورم، بلکې دا په اسلامي لحاظ، شریعي لحاظ او هم زمونږ او ستاسو په اخلاقي لحاظ باندې دا هغه موارد چې موږ او تاسو باید ټولنه کې خپل مېرمنو سره کومه.
bale اوس په ګاټو باندې خبرې راته وکړي، کله چې تاسو خپل مېرمنې سره په هر کار کې مرسته کوي، څومره کورنۍ ژوند خوب مختجي؟
دا خو معمول ده چې کله ستا خزینه یا مثال مېرمن دي یا مور دي ستا متقابل احترام وګوري، حتمی ده چې هغه په ډیرو مواردو کې ستا په ژوند تاثیر کوي. مثال ژوند کې انسان داسې وخت راځي چې ناروغ وي، سردرد وي، مثال ټینشن یې خراب وي، فکر یې خراب وي، نو که هغه مثال ناروغ وي او ته په دې وخت کې پاتېږي د هغه په ځای کتخته وکړي، یا هغه مثال د بې خوبۍ احساس کوي ته پاتې کې پښلمی تیار کړي، هغه په قطر پاتې چې راځي پښلمی تیار دی، یعنې که دغه احساس هغوی بیا تاسو ته بیان کړي، زه فکر کوم چې د دنه بل ښه احساس نشته دی. بیا د ژوند په ټولو چارو کې مثال زیاتره وخت شوي دي، کله چې زما لورې دغه عملونه زما مېرمنې کتلي، بیا ما ته وایي ته دا کار مه کوه، بس زه چې کور کې یم زه به دا کار کوم، بیا که زه ستړی یم مثال زما احساس هغه سره وي، که مثال زه چېرته تللی یم او راشم هغه احساس دی له ځان سره لري، که زه مثال هغه سره کار کوم ان ما ته دستي وایي چې یاره تا کار ډېر وکړه ته نور بس دی، ماشومانو سره مثال سیل وکړه، لوبې وکړه. نو دا ټول هغه موارد دي چې ژوند زما نام خدای ډېر ښایسته کړی دی، نه تنها زما بلکې هغه نارینه چې له خپلو مېرمنو سره، له خپلو میندو سره، له خپلو خویندو سره په کور کې مرسته کوي. نو بدې دې پوه شي چې دا نیکی ده او بدله ده، او دا بدله خدای جل جلاله په همدغه ژوند کې، په همدغه روزمره ژوند کې تاسو هر ورځ تاسو ته درکول کیږي.
ډیره زیاته مننه پردې صاحب، تاسو ته په ژوند کې له دې زیاته بریا او خوشي غواړو.
خوشاله اوسئ، تاسو ته ډیره مننه.
د اسلام له نظر هم له میرمنو سره تریخ چلن منه دی. ډاکټر حیات الله حتید چې دینی مطالعه لري، وایي هغه نارینه چې په کور دننه او بهر خپله ژبه او لاس په کنټرول کې نه ساتي، لانجی کوي، وهل کوي، روژه یې نه قبلیږي.
قهر او د غصې په ارتباط باندې روژه وي او که بغیر د روژې نه، دا ندرست او نادل نه عمل دی چې نه یوازې له دینی او اخلاقي پلوه مردود دی بلکې د اسلام له مهربانۍ او عدل څخه هم د مخالف دی. اصلا د حقونو نه منل دي. ډېر زیات خلک په دې باندې چې ښځه اصلا یو حق نه لري، ښځه یو روبوټ په شان باندې ده او هغه د نارینه و خدمت وکوي او نارینه د خپل خوند ورنه واخلي. د کور ټول کومکارونه چې دي هغه باید ښځه وکوي. نه، ډېر زیات منفي اغېز لري. د خاصتا موږ تاسو د رمضان په مبارکه میاشت کې قرار لرو، دا چې د رحمتونو میاشت ده او دا چې د اور نه د غاړو د بچ کېدو میاشت ده او دا د غفران او د مغفرت میاشت ده. نو په دې کې باید سره ډېر زیات د نرمۍ نه اصلا صبر وکوي، تحمل وکوي. دغه د کنترول میاشت ده. ډېر زیات داسې انسانان د مسلمانان دي چې هغوی اصلا ډوډۍ نه لري. نو دا چې لږ وخت دپاره تا روژه نیولې، خیر دی که ستا لږ جوس وروسته شو، خیر دی که ستا لږ خواړه وروسته شول، نو ته کومک وکوه. نو په ټوله کې ډېره زیاته اړینه ده موږ تاسو په ډېره مبارکه میاشت کې موږ تاسو قرار لرو چې هغه نارینه زما په شمول باندې چې هغوی قهر کوي، هغوی غصې کوي، نو هغوی خپلې غصې راکمې کړي، خپلې غصې را کنټرول کړي او داسې یو قسم احساس وکوي چې که چېرته دغه نارینه چې غصې کوي ښځو ته، خپل ځان د ښځې په ځای باندې راولي. ښځه راغلې، خپل پلار یې پرېښی، مور یې پرېښی، خویندې ورونه یې پرېښي. الله جل جلاله په پاکه نکاح باندې د سړي ته د دې د جسم یوه ټوټه ګرځولې. که دغه نارینه خپل ځان د ښځې په ځای باندې کېږدي چې داسې خپل د کور نه ولاړ شي، پلار هم پرېږدي، مور هم پرېږدي، خپل ماشومان هم پرېږدي، یو د ژوند شریک جوړ شي، او بیا هغه غصې ورباندې کوي، قهر ورباندې کوي، او هغه ورباندې اواز پورته کوي، او کله کله ورباندې لاس پورته کوي، متاسفانه کله کله یې بیا وهي هم. نو آیا نارینه خپل ځان ته دغه اهانت قبلوي؟ هرګز نه قبلوي. نو بیا ولې د مسلمانانو اولاد ته او د مسلمانانو لورګانو ته ولې دا شی سړی باید خوښ کړي؟ نو هغوی ډېر زیات باید درناوی وشي. که چېرته زموږ ستاسو مبارک دین ته مراجعه وکړو، رسول صلی الله علیه وسلم د خپلو بیبیانو سره کومک شوی، حتی رسول صلی الله علیه وسلم کالي هم ګنډلي، د کور په ټولو کارونو کې ورسره همکاري کړې.
قدرمنو دوستانو، و موریدل چې ځینې نارینه د روژې په میاشت کې هم خپل میرمنو سره نامناسب چلند کوي، چې په دې کار سره د دینی عالمانو له نظره روژه نه قبلېږي. په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې د ژوند په هره برخه کې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. که غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واټساپ په دې شمېره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واټساپ شمېره ده 00 420 24 شپږ سوه یو. تربیه پر ځای کې یاست. الله مو مل او ملګری. اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته ښه راغلی. په دې خبرونه کې آر وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې د ماشومانو د تغذیه پاک باندې خبرې کوو. لمونږ سره په دې خبرونه کې میلمه دی مدافع وکیل وارث خپلواک. وړاندې تر دې چې له ښاغلي خپلواک سره خبرې پیل کړو، د دوو تنو نظر د موضوع اړوند اورو.
زما نوم رفیع الله سهار دی او د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. زه به وایم چې بد وختانه داسې چې دوه یا یو یا درې داسې ماشومانی هغه روژه نه نیسي او نوره ټوله کورنۍ، یعنی 14-15 کسه کورنۍ هغه ټوله روژه کېږي، داسې پاملرنه نه کېږي. نو هغوی د ورځې په اوږدو کې چې هر څه پیدا کړه هغه خوري او خپل وخت په تیروي. دا دغه ماشومانو سره د دې کورنۍ له خوا نه ظلم دی او زیاتی دی چې کېږي، ځکه چې هغوی باندې روژه نه اوړي خو هغه کالن کې روژه نه لري، خو دوی په زور باندې دوی روژه کړي دي، ځکه چې سالم خواړه هغوی ته نه تیاروي. هغوی بیا د روژه ماتي په وخت کې د لویانو سره جنجال جوړوي او ناقراره کېږي، ځکه وږي پاتې شوي دي د ورځې، او هماغه لامل کېږي چې بیا لویان په دې باندې غصه کېږي.
زما نوم نیاز محمد همدرد دی. زه فعلاً په کابل کې اوسېږم. زما میرمن خپل اولادونو ته په وخت باندې غذا آماده کوي، لکه څنګه چې د خپل ځان لپاره مسؤلیت احساس کوي، د خپل اولادونو لپاره هم د مسؤلیت احساس کوي او خپل اولادونو ته په وخت باندې غذا تیاری. پروژه کې زما اولادونه د هیڅ نه وداسې ستونزې سره نه دي مخامخ شوي چې هغوی ته په وخت باندې غذا نه وي آماده شوي. یو خو د تغذیه مسله ده چې لکه د هغوی په خپل وخت باندې تغذیه کېږي او د هغوی مثلا روزنه کېږي. د دې نه علاوه د کورنۍ مسؤلیت دی چې کورنۍ خپل مسولیت پیژني په خپل وخت باندې خپل مسولیت ادا کوي. لکه څنګه چې په عادي وختونو کې تدری وخت غذا آماده کول د کورنۍ د مېرمنې مسولیت دی، په روژه کې هم مسولیت دی. په خپل وخت باندې غذا رسیږي، دا غوي د وجود سالم روزنه کیږي، په خپل وخت باندې تغذیه کیږي، او د دین علاوه د ټولنې د خپل کورنۍ د خپل رب په وړاندې خپل مسولیت او وجیبه ادا کړی وي.
لکه څنګه مو چې د خبرونې په پایل کې ویل، نن له موږ سره میلما مدافع وکیل وارث خپلواک دی چې د ماشومانو د تغذیه په حق باندې خبرې کوي. خپلواک صاحب په پایل کې درته وایي چې هر وخت په تیره بیا د روژې په میاشت کې په ځینو افغان کورنیو کې آیا د ماشومانو تغذیه لکه څنګه چې پکار دی هغه سی کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه تاسو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله لرم چې ټول دا مبارک میاشت د عبادت لازمه دي هغه د خدای ورته قبول او منظور وګرځي. په روژې میاشت کې د ماشومانو واقعا چې ځینو کورنیو کې د هغوی حقوق په دې میاشت کې د هغوی تغذیه حقوق چې هغوی د تغذیه حقوق دا برابرول چې د یو مکلفیت ده، دا یو حیاتي موضوع ده، ځکه باید ماشومان په درست شکل باندې تغذیه شي. بدون شکه چې د روژې مهال کې ځینې کورنیو کې موږ چې وینو دا هغه پکې ډیر کمی چې ماشومان ته دیګې وشي او ماشومان ته هغه لازمه تغذیه چې په نورو وختو کې کیږي لکه د غیر د روژې د میاشت نه کیږي، هغه تغذیه د روژې په میاشت کې نه کیږي. متاسفانه په ماشومان باندې روژه خدای پاک نه ده فرض کړی ترڅو دوی روژه ونیسي، ځکه چې دوی سلامت ته ضرر رسول کیږي. نو خبر دا وی چې ماشومانو ته که چېرته نوی قطق ورته یا نوی دیګه ورته نشي کولی پلار یا میندې، نو حداقل د ماښام نه چې څه پاتې کیږي یا د لږ اضافه وکړي چې سبا ته ورته غرمه کې دوی ته وتوانېږي چې یو څه پاتې وسي چې هغو ته تغذیه له خاطره ورته ورکړي. او د سهار چای هم متاسفانه په ځینو کورنیو کې دا هغه ده چې یو خو سرګردانیان یو بل قضان باندې دغسې یو فشار راولي چې ګواکې زه روژه یم او زه دا ملاسه نه کیږي، دا توان ما کې نشته ده چې زه اوس ماشوم ته هم د سهار چای ورکوم، هم به د غرمې ډوډۍ ورکوم، بیا به هم ماشومان خو زر زر وږي کیږي، نو بیا به د مازدیګر هغهم ورکوم. نو په ټوله کې په روژې میاشت کې د ماشومانو حقوق له هر نظر نه، له تغذیې له نظر نه، د هغو سره د رویې نه، د هغو سره د لطف او مهربانۍ نه، په دې ټول اړخو کې متاسفانه چې روژه کې د ماشومانو حقوق تلف کیږي.
خپلواک صاحب که په دې خبرې وکړئ، که څه هم تاسو یو څه یادونه وکړه، د دې موضوع علت څه کېدلی سي؟ د عامه پوهاوي نشتون، د ماشوم له حق څخه بې خبري، د کورنیو بې پروايي، ځان یو ډول آسوده ساتل، هغه عمده علت څه ګڼي چې د روژې په میاشت کې د ماشومانو د تغذیه حق تر پښو لاندې کیږي؟
په ټوله کې هغه داده چې دغه تقریبا مربوطه د سواد د تعلیم کچ پورې اړه لري. که چیرته یو څوک سواد کافی اندازه وسي او تعلیم وسي، او په ټولنه کې دولت هم د ماشومانو د تغذیه او د حقوقو په هکله عامه پوهاوی وکړي، نو بیا په دې صورت کې هغه کم حقوق چې دي هغه که چیرته روژې میاشت وسي او که چیرته نور میاشت وسي هغه تلف کیږي نه. نو دلته موږ ته غټ هغه مشکل داده چې د سواد خبره ده. د ماشومانو د پیدایښت نه مخکې باید فامیلو ته وویل شي چې دا ماشوم څه حقوق لري. موږ ته صحیح ده په کیلو باندو کې ملایان وایي چې مسجدو کې چې حقوق داده چې سامون پکې ده او شودې ورکا او داسې ډېر سطحي اندازه باندې دا خبرې کوي، ولې موږ ته په دې دیني پوهاوي په څنګ کې د ارواپوهنې تعلیمات هم لازمه دي چې تر څو د هغوی نظریات هم ولرو، د ماشومانو د لویښت په خاطر، د ماشومانو د ذهنو د ودې په خاطر، د ماشومانو لکه د جسمي ودې په خاطر باندې موږ ته ویل کېږي چې دوه نیم کاله باید یو ماشوم ته شودې ورکړل شي، ولې اوس عامه پوهاوی نه شوی چې تر دوه نیم کاله پورې باید فامیلونه دا په نظر کې ونیسي چې تر څو مخکې له دوه نیم کال نه د بل ماشوم نه راوړي، ځکه د ده حقوق له همغه وخت نه تلف کیږي. موږ ته ویل شوي دي چې شرعي علومو کې چې تاسو تر دوه نیم کاله پورې ماشومانو ته شودې ورکړئ، ولې هغه نور ابزار باندې خبرې نه دي شوي چې څنګه تاسو وتوانېږئ دغه نه جلوګیري وکړئ. یو ماشوم به یو کلن شوی نه یي چې بل ماشوم پیدا پیدا کیږي. نو سعیده چې دا ارڅ د خدای پاک غده چې دا خدای پاک ورکوي، ولې په دې کې تدبیر انسانانو ته پکار ده، باید انسانانو خپل تدبیر ولري. ورته فکر وکړي چې آلته ورته دوه نیم کاله د شیدو ورکولو حق ورته ورکوتلی ده. میندو کې که په پلارو کې دا د ماشومانو حقوق ضایع کیږي، او همغه یې چې په جامعه کې یو مسافه ماشوم نه تقدیمیږي، هغه ماشوم یو تکلیف نه یو تکلیف لري.
لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې که ماشوم ته تغذیه لکه څنګه چې پکار ده هغسې ونه رسیږي، نو سمه واده نشي کولی. کله چې یو ماشوم له کورنۍ څخه دغه تغذیې ته پاملرنه نه کیږي، دغه د ښې ساتنې روزنې حق په نظر کې نه نیول کیږي، دا ماشوم څه ډول لویږي؟ اول یې کورنۍ ته زیان څوي، ځان ته زیان څوي، او ټولنې ته کوم مشکلات دا اړولی سي؟
کوم ماشوم چې په صحیح توګه باندې وده ونه شي، اولا خو د خپل جسمي کمزورتیا لري چې د خپل هغه شکل باندې چې باید رشد وکړي، د هغه رشد او نمو بطی کیږي، سلوکی کی. دا خو ټول نه غټه هغه ضرر خپل ماشوم ته، ځکه هغه کوم ویټامینونه چې بدن ته لازم دي هغه ویټامینونه دته نه ورسیږي. نو دا شکل زره سن یو څو لږه لوړ کیږي، د مختلفو امراضو باندې مبتلا کیږي، د هغه شکل سم نه دی، د هغه غوښونه سم نه دی، هغه جلد سم نه دی، هغه اډوکه واده سم نه دی. دا هغه شین چې موږ خپل په جامعه کې وینو، او راغو د چې کوم ماشوم چې په صحیح توګه باندې دغه تغذیه نه شوي، دغه پاملرنه نه شوي، نو هغه خپل جامعه ته هم یو غټ خطر ده. هغه اوغدایي، هغه فکر ډیر حوصله نه لري، حوصله مندي نه لري چې په یو کار کې حوصله ولري. نو هغه داسې همیشه په جامعه کې خشونت کوي، ډیر حد پورې د خپل په اعصابو باندې کنټرول نه لري. نو همدغه ټول لاملونه دي چې په جامعه کې جنجالونه پیدا کیږي، له همسایګانو سره، له ملګرو سره، له خپلوانو سره. کله چې فامیل تشکیلوي، غټ غیدا چې په فامیل کې مشکلات ایجاد کوي، ځکه چې دا صحیح وده نه کړي.
بله، راځو د حل لارو ته. څه کول پکار دي کورنیو ته؟ البته هغه کورنیو ته چې هر وخت په تیره بیا د روژې په میاشت کې د ماشومانو تغذیه ته پام نوي، دوی ته څه کول پکار دي؟ د څه ډول مهال ویش له مخې باید خپل ټول کارونه تنظیم کړي چې که دوی روژه دي نو ماشومان باندې روژه ونه نیسي؟ څه ډول کېدلی سي چې دا ټول چارې سمبال کړي؟
د روژې یو هدف همدا ده چې دوی د هغه چا چې هغوی مثلا ناداره دي، هغوی څه نه لري د خوراک لپاره، یعنی احساس د تند او احساس د لږې سړي ته ورکوي، چې باید دا خپل په ځان کې دا احساس وکړي چې زموږ دا ګاونډی دا څه نه لري، یا زموږ د اولاد. نو دا به ډېره مهمه هغه یي چې که چېرته یو څوک روژه نیسي او د هغه اولاد بیا وږی، نو زه فکر نه کوم چې د شریع لحاظ نه د روژه هغه کوم ثواب چې ورته خدای پاک په نظر کې نیولی ده دته ورکړل شي، ځکه خو دا عملا خپله احساس کوي د لږې د تندې بیا سربېره د هغه د خپل د اولادو د تغذیې په هکله سم هغه نه کوي، یا د کمبلۍ له لاسه، یا له دایي چې زه روژه یم، زه دا توانین لرم. نو په دې صورت کې دوی هغه ثواب به زه فکر نه کوم چې هغه پوره ثواب چې خدای پاک ورته روژه دار ته نظر کې نیولی ده ورکړي. لازمه ده چې ماشومانو ته صحیح توګه باندې هغه څه خواړه چې د روژې جریان کې هم ورته ورسیږي، په دې نظر مه چې دوی به ثواب لا هم زیات وي، ځکه اصلا خو مکلفیت لري پلار و مور چې کوم ماشوم چې د دوی ده د هغوی د تغذیې مکلفه مسؤلیت لري چې دا باید تغذیه کړي. ول د روژې په میاشت کې برعلاوه چې باید تغذیه کړي، نور هم ثواب لري چې دا ماشوم وګه پاتې نشي. نو لازمه ده چې کورنۍ په دې بخش کې هغه کم تقسیم اوقات باندې چې مخکې ډوډۍ ورکوله، صحیح ده که ډوډۍ ورته نه تازه نشي پخولی، حداقل دغه روژه ماتي کې دومره ډېر خواړه پاخه کړي چې دوی سبا غرمې ته پاتې شي، دوی سبا سهار ته پرې تغذیه وشي، او دوی که سبا مازدیګر ته ډوډۍ خوري هم تغذیه وشي. صرف دغه کول پکار دي چې اوله خو باید ورته هغه کومه ډوډۍ چې ده کای ورته تازه تیارولی شي، خدا خو ډېر ښه، او که چېرته نشي کولی نو د روژه میاتی خواړه لکي تر څو ورته پاتې شي د غرمې لپاره.
کله چې د روژې په میاشت کې ماشومانو ته رسیدګي نه کیږي، د دوی خوراک، د دوی څښاک، حتی له دوی سره خشونت کیږي، ماشوم له روژې نه څه ډول یو برداشت کوي؟ چیرې دا دومره یو سخته میاشت ده چې د دوی ټول حقونه دلته تر پښو لاندې کیږي، کورنۍ ورته ډوډۍ په وخت نه ورکوي، سم چلند نه ورسره کوي، له روژې نه ماشوم څه مفهوم اخلي د کورنۍ په دې کار سره؟
که چېرته یو ماشوم ته روژې میاشت داسې یو معرفي شي چې روژه میاشت کې ده ته لږه ورسېږي، ده ته تنده ورورسېږي، د ده پالنه ونه شي، نو طبعا دا د خپله د روژې میاشت سره دا علاقه نه پیدا کوي، بلکې ده ته داسې یو تور یو د د مشکل او د جنجال سترګه ورته ګوري. که چېرته بل وخت کال ته بیا روژه راځي او فامیلونه د خپل په منځ کې وایي چې روژه راغله، نو د ده په دې ذهن کې د ده په دې فکر کې داسې یو تیاره هغه راځي، تصویر راځي د روژې لپاره، نو طبعا هغوی له روژې نه کرکه راځي. په روژه کې مونږ ته صدمه رسېږي، مونږ ته زیان رسېږي، نو لازمه دا ده چې په روژه کې مهرباني لا نور هم ډېره شي نسبت له مخکې نه، ځکه دوی ته د روژې هغه کوم پیغام چې روژه لري ورته ورسول شي، تر څو ورته وویل شي دغه ذهن په دې اماده اوسي چې روژه د برکتو میاشت ده، روژه د مغفرت میاشت ده. که چېرته یو ماشوم په مخکې مونږ ووایو چې روژه د برکت میاشت ده، ولې ماشوم خو مطمات فکر ته دا راځي چې دا څنګه برکت ده چې زه پکې وږی یم، زه پکې تږی یم، ما پکې ډوډۍ سمه نه ده، ما ته پکې پټکی کېږي. په تېره ځینې پلرونه چې فکر کوي چې زه عملي یمه، نو راځه چې اوس هر څه ویل غواړمه، نو په اولاد دو باندې خزه باندې فامیل کې نو زه ځکه عملي یم او روژې پتنګ کړی یم، نو دا په واقعیت چې ماشومانو باندې ډېر یو منفي اثر لري. دوته د دې نه الهام یو ډېر مشکل کار او د ډېر تیارې میاشتې الهام ماشومانو ته رسید.
بله، په آخر کې به دا ډول کورنۍ او ته د تاسو پیغام هم ولرو چې د روژې له میاشتې نه د عبادت لپاره استفاده وکړي، په دې کې عبادت وکړي، د خدای د رضا لپاره روژه نیسي دوی، او بیا اپلو له خپلو ماشومانو سره داسې چار چلند کوي چې هغه نه په حقوقي لحاظ، نه په انساني لحاظ، نه په شرعي لحاظ هغه مناسب دی. دې ډول کورنۍ ته به د تاسو یو پیغام هم ولرو.
روژه خو د خدای پاک میاشت ده، لکه څنګه چې خدای پاک چې روژه وایي زما ده او د ده ثواب هم زه ورکوم، نو باید په دې میاشت کې مونږه حوصله ولرو، په دې میاشت کې زغم مو ډېر زیات وسي، په دې میاشت کې باید مونږه ټول اوش او فکر د عبادت لپاره وسی. دا خبره به هغه نه وسی چې د ماشومانو تغذیه هم جز د یو عبادت، ماشومانو پالنه د هغه سره ښه رویه په کورنۍ کې ښه رویه، که هغه ماشومی که هغه د ماشومانو موري، نو دو سره ښه رویه دا د روژې په تکمیلولو کې غټ رول لري. که چیرې یو څوک روژه نیولی اوسي او هغه ماشومانو سره بد چلند وکړي، خپل ښځو سره بد چلند وکړي، نو زه مطمینه یم چې ده صرف د خپل خوله تړلې ده د سکاخ او د خوراک څخه، نور کوم فضیلتونه چې د روژې دي د هغه نه به نصیب کېږي نه، کم عبادات چې پکې لازمه دي، کم ثوابونه چې روژهدار ته ورکول کېږي، نو زه مطمئنم چې د سړي ته به نه ورکول کېږي، ځکه ده خشونت کوي ماشومانو سره په کور کې. ولې ځان ته وایي چې ما روژه نیولې ده؟ نو که چېرته یو څوک په ښه ډول باندې چې هغه ټول ثواب د روژې ورته ورکړل شي، په اوله برخه کې باید دوی په کورنۍ کې د خپل چلند په ډېر تواضع سره او په ډېر مهربانۍ سره وکړي. داسې نه وي چې دا ماشومان ووهي، ښځې ووهي، ولې ما روژه نیولې ده، روژه ټولو به نیولې کې د خزم روژه نیسي. نو تاوتریخواله په کورنیو کې د روژې هغه فضیلت چې کوم روژه دار لري هغه له بینه وړي.
ډېره زیاته مننه خپلواک صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
سلامت اوسئ، ژوندي اوسئ.
قدرمن دوستانو، دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د ماشومانو د تغذیه په حق باندې هر وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې خبرې وشولې. له موږ سره میلمه و مدافع وکیل وارث خپلواک، تربیه پرځای کې چې یاست الله ممال او ملګری.
درکما پوها رزق پ خپل رضا کړې در کما په هر خپل رضا کړې کڑبل دعا کڑے در کما پوہا ورس خپل رضا کڑے جی مین نختائی پتا باندی پیدا کڑے در کما پوہا ورس خپل رضا کڑے کما پوها ورس خپل رضا کړې دروی دا جهان پما سنا کړ در کما پوها ورس خپل رضا کړ چی مین نختای پتا باندې پیدا کړ در کما پوها ورس خپل رضا کړ در کما پوها ورس خپل رضا کړې
سنا
پروا لاس کے لاس لرمستا سا پختن میں علاج سا خبر میں دوا سا خبر میں دوا سمے دن سمے دنیا نہ لرم ندا سا پختن میں علاج سا خبر میں دوا سا خبر میں دوا دستر گونو محبت لا سمسا سا پختن میں علاج سا خبر میں دوا سا خبر میں دوا او جہاں میں سفر والا اس کے لاس لرمستا سا پختن میں علاج سا خبر میں دوا سا خبر میں دوا سمے دن سمے دنیا نہ غلرم ندا سا پختن میں علاج سا خبر میں دوا سا خبر میں دوا خبر میں دوا سا خبر میں دوا سا خبر میں دوا سا خبر میں دوا پاتے ببی چمویم پبارا سبدیم سایم تو ہرا سارا نارا مال دعا پری ندچی ورک بشم افلارا مال دعا پری ندچی ورک بشم افلارا دجبندان د سپارو توری راو خود سا خستش کو تا درنا لوری راو خود تا پشمار دگو تو تا اسمان ستوری راو خود تا پشمار دگو تو تا اسمان ستوری راو خود مرمش جانانا زما مرمش بیمارا مرمش جانانا زما مرمش بیمارا شما فلارا مان تو اپری ند جی ورخ بشما فلارا تنیم شپو پوی خطوا پایم ما تخاپی رو جامی آغوستی پا هوایم هر چو کلخ پلا زانو رکو نا پیدایم تچی لمسک شی زبچی غیکڑم چی دایم یا زما دمین دستندرو یک زارا یا زما دمین سندرو یکل سارا مال تو اپری ندی چورک بشما فلارا مال تو اپری ندی چورک بشما فلارا سمارن زورا لزگیر و یودی قربان شم کاش چشم انار در تارمان چی دی درمان شم بیا چی را تروخ شی زبا بیا لسر زوان شم بیا چی را تروخ شی زبا بیا لسر زوان شم پریمشی زمادا زرد سویر و بافتارا پریمشی زمادا دستویر پافتارا مال تو اپری ندی چورک بشما فلارا مال تو اپری ندی چورک بشما فلارا مال تو اپری ندی چورک بشما فلارا مال تو اپری ندی چورک بشما فلارا.